استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم فریبا ظاهر باشد که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. فریبا جان بفرمایید.
در مننه کوم سلطان سرور دوستان و د ازادی رادیو یو بلخ پروانه ته شرخ لست. په کابل کې د سهار 8 بجې سوی دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سوې ده. خو په سر کې خبرونه هم لرو. په خبری برخه کې دا اوري چې په غزنی کې د یو خبريال تر وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د خبريالانو مدافع ډلې پر حکومت انتقادونه کوي. دا نور به وروسته واوري. خو تر هغه د مخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه تر واورم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د ناامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. او د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل غړی ونیو. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. دا ژمنه دغه هیواد ته د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. د دې شورا ویان فریدون خوځون تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د یو هیئت په مشرۍ د دوشنبې په ورځ تاجکستان ته ولاړ چې نن سه‌شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د ناامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته وویل
د کابل د امنیت او نظم لپاره روانه مبارزه له څو غلو یو ډله تروریستانو او یا شل دیرش تنو لوچکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالی شي او هر څه ګلې ګلزار شي. غوښتنه مو د کابل له ښاریانو دا ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي.
په کابل کې د ناامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر شپږویشتمه امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلاو پیښې کمې سوې دي خو د ناامنیو پیښې لا هم روانې دي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لاره تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې اووه کسان مړه سول. پیښه له یوه ټیلر موټر سره د یوه تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات د روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي وویل په مړو کې دوه ماشومان، درې ښځې او دوه نارینه شامل دي. هخوا په خوست ولایت کې نن سه شنبه د پنځو زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د سیالۍ د اتل ولی جام لپاره وي. د یادولو وړ ده چې په دې کې ځوانو لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه مسابقه به د دسمبر میاشتې تر دې دیرشمې نیټې پورې دوام وکړي. زموږ غلازه د راډیو اوري. د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داسې حال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړي ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل محمد شیر مسید د یکشنبې په ورځ ناوخته هغه وخت ونیول سو چې لومړی یې په کراچۍ کې پر کور چاپه ووهل سوه. یوه پولیس د نوم نه ښودلو په شرط د مسید نیول کېدل تایید کړل خو پر هغه د لګېدلو تورونو په اړه یې څه ونه ویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلۍ غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول سو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل سو. وزیر تیره شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سو او قاضي نوموړی د پلټنو په مخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمیتریف پرون په یو ویډیویي کنفرانس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازنکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
د په داس سال کې د چي د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کورونا وایروس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایروس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې چې ګڼ اروپایي او نورو هیوادونو یې اړ کړی دي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د یو لیبیایي وګړي په اړه تورونه اعلان کړل. دا لیبیایي د هغه بم په عیارولو تورن دی چې په 1988 میلادي کال کې له امریکا په روانه سوې الوتکه کې د چاودنې سبب سو. په هغه الوتکه کې د چاودنې له کبله 200 کسان وژل شوي وو چې 190 کسان یې امریکایان وو. د مشکوک کس نوم ابو عجیله محمد مسعود یاد شوی چې د لیبیا د استخباراتو پخوانی چارواکی او اوس د لیبیا د حکومت په توقیف کې دی. دوستانو د خبرونه کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه چې وړاندې مې وویل د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې فرهنګي مجله اوریدلای سي. خو په سر کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاته راتلو تورن کړ. نه یې یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې دغه انتقاد په غزنی کې د خبري لانو د ویټولنې د مشر تر وژل کېدو وروسته وکړ. ځینو حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو خوشینی شو. دلې د سالی محمد سالی په اړه نور تفصیل راکوي.
د آزاد رسنوي د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وی حکومت نه دی توانېدلی په لویو او وړو شرونو کې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلواتګر دا خبره تیر شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلواتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روښانه بڼه بیانوي چې خبریالان نه په خارونو کې نه پا لری پرته زایونه که خوندیتوب نلری. ده افغانستان حکومت متاسفانه هیس ده خبریالان و ده ساتن پاکره هیس کار نکهی او خپل قانونی مسئولیت او دنده متاسفانه اجرا کهی نه. مونگ ده افغانستان امنیتی ارگانونه پا ملی او محلی سطح ده دوی نه داغوارو چه لکتر لک دا مسئله ده رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جر و سیری.
په غزنی که ده پیشی ده دی ولایت نور خبریالان اندیشمن کری او لدولت ده خوندی توب غشتنه کوی. ده افغان سولتسار ویب سایت خبریال مجید جران او ده پجوک خبری اجانس خبریال سیف الله مفتون ازادی رادیو تویل
دی خبریالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا دی نن په نتیجه کې رحمت الله نیکزاد شهید سو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبریالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبریالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه سي.
په دې وروستیو ورځو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوي دي چې دې کار واقعا هم د خبریالانو په کار باندې ډېر بد تاثیر کړی، د منفي اغېز ورباندې کړی دی. خبریالان نسي کولی چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي، او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن به هم دا د خبریالانو لپاره ډېره سخته وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره یې هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خودنی اجرایه مشر مجیب خلواتګر وی د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي، بلکې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خودزون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دښمنان د دوی د جنایتونو او د دوی د ناانساني کړنو له پوښښ او انعکاس څخه ویره لري. په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او هغوی مستقیما هدف نیسي چې دا کار جنایي بشریت او نه بخښونکی عمل دی.
د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په موندلو پسې جدي هڅې پیل سوي دي.
یک جنایت علیه خبرنگاراست.
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګ دا پیښه هر اړخیزه څېړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنی شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یماس یواش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی، د خورشید تلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا تلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویي له دې جملې د محمد رفیق صدیقی او فریدین امینی وژنې جنایي اړخ لري.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړې.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر و بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر سال 15 په پټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای سي. اوس په د اسمت سروان خواورو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې پر یوې داسې موضوع لیکنه خبره کړې چې په وروستیو څو میاشتو کې د امریکایي رسنیو له لوري پرې تاوده بحثونه روان دي. له افغانستان او عراق د امریکایي پوځیانو ایستل او پر جګړې د امریکا لګښتونه دا بحثونه وروسته له دې راوپارېدل چې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له افغانستانه ټول پوځیان باسي. ډېر امریکایان د دې پلوي دي چې امریکایي ځواکونه له نږدې 20 کلنې جګړې وروسته له افغانستانه وایستل شي، خو په عین حال کې یو شمېر امریکایي کتونکي اندېښنه لري چې له افغانستان څخه به یو وار بیا پر امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې په شان برید ته لاره هواره شي. واشنگتن اگزامینر ورسپانه وایي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو معنا دا نه ده چې له دې هېواده به ټول پوځیان ایستل کېږي، بلکې له 20 کلونو وروسته به هم امریکا په افغانستان کې حضور لري. ولسمشر ترامپ تیره میاشت ویلي وو له افغانستان به تر کریسمس پورې ټول ځواکونه وباسي، خو یوازې به 2500 سرتیري پرېږدي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې ووزي. واشنگتن اگزامینر د جګړې د لګښت په اړه یوه نوې شمېره ښوولې ده. تر دې وړاندې موږ په افغانستان کې د امریکا د لګښت په اړه اوریدلي وو چې شاوخوا 1 تریلیون ډالر یې لګولي دي، خو دا ورسپانه لیکي چې له 2000 لومړي څخه امریکا پر جګړې 3 تریلیون ډالر لګولي دي. ورسپانې نه دي ویلي چې دا پیسې یوازې په افغانستان کې مصرف کړي که په عراق او نورو جګړو کې هم. ورسپانې له جګړې د بیرته ستنو شویو پوځیانو په تېره بیا د ټپیانو د درملنې یادونه هم کړې او لیکلي دي چې په درملنه او د معیوبانو پر پالنه 4.5 میلیارد ډالر لګول شوي دي. نیویارک ټایمز د امریکایي ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی: هغه هیواد چې له جګړې ستومانه دی، کورونا پکې دوهم درجه ستونزه ګڼل کېږي. په دې لیکنه کې د 23 کلن محمد وکیل کیسه راغلې چې د زړو شیانو دوکان لري، د پیسو له زړو نوټونو سره سرو کار لري او هر ورځ لسکونو مشتریانو ته لاس ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د محمد وکیل لپاره ټولنیز واټن، د ماسک کارول او پر میکروب ضد موادو د لاس پاکول معنا نه لري. دا ځوان وایي کرونا له سره نشته، دا هسی درو خبره ده چې حکومت جوړه کړې ده. د ورسپانې پر اساس کله چې د سږکال په مارچ کې د لومړي ځل لپاره کرونا افغانستان ته راغله، حکومت د 2 اونیو لپاره بندیزونه ولګول. خلک یې وهڅول چې ماسک استعمال کړي، لاسونه په منظم ډول ومینځي او ټولنیز واټن رعایت کړي، خو دا هر څه د 2 اونیو لپاره وو. د ورسپانې له لیکنې سره سم کس هم د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو تایید کړي چې د کرونا بل څپه راغلي، خو د افغانانو لپاره کرونا ثانوي اهمیت لري او ورته تشویش نه لري. افغانان په هر شي کې توکل کوي. یوه افغان ډاکټر چې طارق احمد اکبري نومیږي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ځینې افغانان فکر کوي چې کووید 19 د لویدیځوالو تبلیغات دي.
دوستانو د ژمنې سره سم اوس هم د ازادي راډیو فرهنګي مجله وړاندې کوو چې زما همکار محبوب شاه محبوب جوړه کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورځې هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې د هغې سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمینه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یوه لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسې دې ورک شو؟
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوې غزل واوري. ازرائیلا پارام مسا واخله، ازرائیلا پارام مسا واخله، شاته مګور هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغونی انداز وی، خوشاله شته خو په برخه زما نشته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغییر کوي همداسې د زمان له تغییراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنگ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنگ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر ته پرخې څلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو دېرش کلن ځوان ولاړ، ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټېږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په مخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده، وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلنېږي، خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وای وای دا ګرم د وروره موږ ته ګرم ته جوړ کړی
مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم، دلته خاموشي ده. هوټل چلونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي، خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلنو؟ نه ته چلنو، رادیو چلنو،
اوس موږ شی نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد ذاکر کټواز، دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ بدې نسته سبق خپره، موږ خلک لږ تعلیم وکړو، د تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې په چیرې چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد وردګ هوټل نه ورو خپله غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي، نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته وروره تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و هغه شی اوس کم دي نسته لومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و، اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم محمد حکیم ده، نو ولی بم نقش خوزو بم لنده شو کراری بو وینی بنو مقصد خیر و خیرات بو شور ټول ګرمنه دي غمنه دي سره.
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرې نه ورڅ خوریدل کیږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خود پختونولی قانون ته په اکثره پختون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کرکتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پختونولی له قانونه سرغړونه کوي له پختونولۍ نه وځي.
د پختونولۍ خپل خواږم شته په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی، که څوک ترې سرغړونه کوي نو د پختونولۍ نه وځي، او د پختونولۍ نه وتل د پختون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پختون اپډیټ شوی دی، پختون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پختونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګندې شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال پاسنی معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ یې په دوستۍ بدلولي.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل رفت وجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټول شو، او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ور غزو، دا د خپلوي لپاره ټول رښتیا، او داغه چې و دا په خپلوي سره تړلې و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کېده.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وایي اوس چې اکثره پښتون ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ پورې کېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي، او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلې یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مشترک، او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې، په دې ورسره کې چې څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خدای احمدشاه بابا ادبي بهیر پاره چې څه اورم، مال پاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي،
ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي نو یو تندا یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د سرڅ وړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډېر کوشش کیږي چې ډېره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بله لویه خبره دا ده چې د یوازې د شعر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکري کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی ځانګړي مېلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو مېلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږېږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استراد درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه وي یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅ څوک ورته نه ځي
نو دا خو مفت کار دی خلک خو بیا دغنه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی یم تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دو نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخ اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژن ځوانان ته ور وپیژن چې باچا خان څوک وو څه یې کول سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا ایران وړ په خپله د ولسی سمون دپاره یې چې کم کارونه کړي دي له کومو اپروچونو یا روشونو یې کار اخیسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شانتي په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راوړو، مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې دای کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمی ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانتي مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و، نامتو خلک پکې څوک و. همدغه شان نور ډیر استادان، مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیاتې تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربې شریک کړي، چې خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. داسې ډیر زیات استادان مونږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي، نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو، هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چوي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په کونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي، او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي، وی ګوري د هغې
ځانکتنه معیاري کوي،
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو، هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به په خبرې کوي، خو مونږ وایو چې دغه په دې باندې ډیر ملګري وغږېږي، او دغه ډیر ملګري د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري، دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه پکې پیدا کی. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دې نه نور موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي، په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګري په خبره وکړي، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کو او معیاري کو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش د پاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخت راکوي.
ډیره مننه احمد صاحب ژوندی اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په ننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغوی د ادبیاتو سره لاسو کار لري هغوی خو به ستاسې له نامه سره ستاسې له کارونو سره ډېر اشنایي خو هغوی چې نوي زموږ دغه راډیو اوري او یا ځوانان دي که هغوی د پاره تاسې خپل ځان ور پېژنئ پوهان صاحب یزال څوک؟
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب په اړه راته ووایي کوم ځای کې وو، زده کړې دې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1983 لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوی په ښوونځي کې او لیسه مې د لغمان د روحان په لیسه کې په 1955 کال پیل تر سره وه. بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1982 کال فارغ شوم. بیا مې ماستری هم دلته وکړه.
ماستری دې په څوم کال کې شوم؟
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو هغه مې دفاع یعنی په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستری نه فارغ شوی یم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه. له ټولو څانګو نه، له ټولو دشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه بس یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان. د دې ساينس پوهنځي کې دلته محصل وو او دې سره لدې چې داسې لږ زره مایو غوندې هم وو، ولې با استعداد وو، په ساینس کې ډېر پوهېده. دې به راته مونږ ته زمونږ ښوونځي ته هلته بیا مونږ ته د ریاضي درسونه راکول، افتخاري دا خبرې به یې کولې، د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله، زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. همغسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه. او دا نهیله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم. او بالاخره تب تلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي. او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم او دا دی نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم.
یعنی ادبیات ته ستاسو راتګ شعوري و، د هماغه ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه. بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوې؟
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې، فیصدي وې، او دوم نمره فاده وو. نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم و تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ. اول ته زه جذب شوم، هغه وخت کې دغه امتحانونه وو، هغه نه وو، نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې او زما استعداد وو، نو هلته جذب شوم. بیا که زه یو لس دولس کاله هلته استادم د تعلیم تربیې پوهنتون. بیا کله چې طالبانو وخت و، رښتیا په هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم. زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته، نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی، زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم.
زما خو خې په نظر کې ونینه ولا او زه د فاکولټي ماوین وټاکل شوم چې کله هغه تشکیل راغی په خپله کې زما ونینه فوراً مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون لا ماوینیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته د وسته
پوهنې ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد دی په لسګونه سلګونه حتی زوایم چې زرګونه محصلین به مروزلي د درس او د تدریس خوا یو مگر لیک لیکوالی چیرانه داشه لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسئله په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر مې لوستل او په دې سبب باندې چې د لیکوالۍ خط هم جدا دی یو ګوري تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سبب باندې لیکوال دی ولې یو څوک ډېر محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو پنځګر باندې ورته خبره نو هغه موږ لیکوال نه شو ویلی لیکوال هماغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي
او نو څه څه دی ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګا غدایان په نوم باندې رنګا غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کېږي خو انشاءالله په آینده کې
بیا چاپ
یو څه مې نور پیل کړی دی بیا چاپوم بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده ستړي مې ورکړې ده ای نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولې دي
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه
او دا کتاب
مې شاله چاپېږي دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریز مې اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسئولیت زیات دی مسئولیتونه زیات دي انشاءالله چې زما چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به چاپوم
پوهنې د سیډنی د برخې راتو وای کومې کومې برخې کې د سیډنی کړي ځکه استاد خو تدریسي کتابونه هم شته
د سې تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی او د طالب تدریب پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پوهنتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی نو هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي کې چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقاله ډیر دي د پوهنې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو استاسی د خبرو نه به زموږ د اوریدونکو خو بیا وی اوریدلی او وسره اوس په ځړه کې تلبسه یې شعر د پوان سه بیا هایکو او ورو څو هایکو غانی ورو یا یو غزل ورو
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بی قافی غزل به چا نوی لیکلی ما بی قافی غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په څه شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د کانسپټ په چی شپړو
ډیزرټیشن می د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها خنوز بس تاسو هایکوګانی وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رب دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیوکه نه وي لکه هنداره بې جوهره چې تصویر نه ښیي مړه جاپان څه او د چل مال ګرڅکلې لاڅد. او یو ډېره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکوګانې ډېرې لیکل شوي دي ولې مهم خبره دا ده چې په دري ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دري ادب کې هایکو چا نه ده لیکلې نو لومړی ځل دپاره په دري ادب کې هایکو ما لیکلې ده. یعنې دغه هایکو مې چې ما چاپ کړې وه په دې کې د پښتو هایکوګانو تر څنګ یو څو دري هایکوګانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دري ادب کې د هایکو اساس څه دی هغه ما لیکلې ده. کوي زه به درته وایم
شاده وایم
سپنگر دلی های کنم دی گفتم جوانی گدهی نزی بر تورا کوش بیشه دیگری برگزینی گفت سپنگرم آقا گدهیگر نی دیو بلده وسمن گفتم شواه واه گیسویت شام شام است با تبسم گفت مقبولت چشمان است حریفش فرمود وسمن بس ارزان است.
ډیر مننه جناب کوانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسئ.
نیله کوم ډیره زیاته مننه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده. ترنو ماشومانو په نننې زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډې رخواګه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې د کیسه چشپنه او خاپیرې نومي په شریکه واورو.
زرپانا شپنا او خاپیری نن له سهار تر مازیګره کوچ نیش پنه د خپل رکشیوی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغی وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وا نن غرمای ډوډۍ هم نه وخوړلې. دی ویلو ی دبر پر سر کې نستا خپل غوټی پرانیستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خو زړې ورته ونه شو. په جړای پایلو کړ وزما پس وته چیرې یې جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې. لسو شی بورستای یو خوګ غاګ واورید. پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ. بیا غاګ شو سه شی وی شنو گئی زیم خاپېرې د غرونو غرسنې. شپنه بیا غلی شوه په حیرانۍ یې خوا دې خوا وکتل. له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه. هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده. ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپنه یوه شیبه ځیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې؟ خاپېرې وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله. ډیره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده. خاپېرۍ راښکته شوه. شپنې وپوښتل زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ خاپېرۍ وویل ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري. خاپېرۍ شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنې زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپېرې پوښتنه وکړه زه پیدا کوم؟ شپنې وښکې پاکې کړې ته پیدا کوی شي؟ خاپېرې ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کوم. شپنې وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا کړه چې ناوخته کېږي حسنه لیوانې وخوري. خاپېرۍ د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټ و لمرۍ نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه.
خاپیره وویل واخلا دستا پسه. شپنا یوه شیبه زیر شوه، بیا له پسه تاو را تاو شوه. وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیره خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې، خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنی وویل نه نه زما پسه کوچنی دی، زه مې خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیره بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنی ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنی ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیره یوه شیبه غلی شوه، بیا یې شپنی ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. خاپیره بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنی په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیره چې د کوچنی شپنی صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنی شپنی ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې د کلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې.
زما په حق کافر یارا د بزرګې کیسې دی ورم خاندما.
غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیلا پارام مسا واخلا، ازرائیلا پارام مسا واخلا، شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغونی انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغونی انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی. تش الفاظ دی پکې ټکی معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده په سینو کې درزا نشته.
محبت کی ہے ہم نے مطلب
تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfeorl.org.